پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم اتحاد په دې هیواد کې له وخته د مخکې انتخاباتو په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. محمد عمر داوودزی د سولې د موبخې محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشاء نوی رئیس ټاکل شوی. دا ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړی و. ښاغلي داوودزی بېګاش په ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمل نوې پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو. د دې نوی حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د وزیر د کورنیو چارو وزیرو خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګماڼۍ کې ولویه غونډه شوې وه. ارګماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر او د امریکا د پراختیایي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیایي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. خوشتپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه د 270 کیلومترو اوږده ده او 15 لک هکتاره مځکه خړوبوي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ، له غزنی نه، له پکتیکا نه وبخې د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به لسګونه نږدې 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه مستفید شي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس څلیرش بستریز روغتون جوړ شو. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د دې روغتون د جوړولو لګښت چې 2,60,000 ډالره کېږي یو ان ډی پی لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي نعیمی په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطحه د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړی شي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا د ناستې په پا پایه کې وویل موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالبه ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم له موږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخواني خبریال و چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننووت خو بیرته ژوندی راونووت. د ترکیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د استانبول د سرنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسیري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود الکهتانی دانی ولو امر ورکړي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن خپل ولس ته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغو پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یې دا هېواد لړزولی. د ایمانوئل مکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 2 بجو له لیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیې د لوړولو په اړه د مکرون د پرېکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړو واسکټو په نوم له بلوا ډکې مظاهرې پیل شوې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. او د روسیې د تاتارستان په مرکز کازان کې سلګونه کسانو په دې خاطر مظاهره کړې چې وایي ناقانونه کارونه کیږي. مظاهرهچیانو په تاتارستان کې د خاورو خزلو د ریسایکل د مرکز د پرانیستې په پلان د تاتاري ژبې د تدریس په بندېدو او په ناقانونه توګه د مجرم پیژندل شوو کسانو د حقونو په خاطر غږ پورته کړی. د رپورټونو په اساس پرونۍ مظاهرې د تحریم شوي اپوزیسیون او ښاریانو لخوا په میلیونیوم مرکزي میدان کې وشوې.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوری وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو را پورونه او مرکه لرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا له نوي ټاکل شوي رئیس سره مرکه لرو چې وایي د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوي حالت کې د سولې لپاره نوې ستراتیژي جوړیږي.
د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې د له وخته مخکې انتخاباتو نتایجو کې د سرپرست صدراعظم اتحاد په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپرو. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونه تیر ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر همدراز وایي د زورواکو او مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لري او په دې برخه کې د ښځو ملاتړ حتمي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمن صاحب،
بله تکل سی بزرگوار تاسو چې لکه څنګه وویل دغه اعلامیه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په اړه غونډه کې چې د هیواد د لومړۍ میرمنې دفتر او ملي امنیت شورا لخوا پارک کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړي. البته اعلامیه که څه هم نن خپره شوې ده، خو د سپیکر راغلي چې غونډه 13 ورځ جوړه شوې وه. په دې کې راغلي چې جمهور رئیس غنی په دا غونډه کې د ولایتونو د میرمنو د ګډون مننه وکړه او ویل زه ستاسو منندوی یم او ویاړم چې ستاسو نظرونه او وړاندیزونه قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې جمهور رئیس ویلي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته مې لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټو کې د ولایتونو د میرمنو ونډه د مرکز په پرتله زیاته کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ باید د سولې په پروسه کې کابل محور نه بلکې افغانستان محور اوسو. په اعلامیه کې اوس میر نور موضوعات ته هم اشاره شوی چې ویل شوی دی ولسمشر غنی ویلي دي چې د مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لرو او په دې برخه کې ستاسو ملاتړ هم اتمی دی. اعلامیه دا هم وایي چې محمد اشرف غنی د اوبو د مدیریت مسلې ته هم په دغه غونډه کې اشاره کړې او د هم ویلي چې ولسمشر غنی څرګنده کړي چې سوله لوازی اقتصادي طرح پرته نشي راتلی. د اعلامیې په اخر کې دا هم راغلی چې جمهور رئیس څرګنده کړي زموږ ملي یووالی زموږ د اتفاق کلی ده او په دغه ملي یووالي کې د ښځو ارزښتناک او واضح رول ضروري دی. تکل صاحب، په اعلامیه کې نور موضوعات ته هم اشاره شوي خو ډېره برخه یې همدغه د سولې په برخه کې د ښځو رول ته ځانګړې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د ښځو یو شمېر بنسټونو او د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو دا انتقاد کړی چې د سولې د خبرو په برخه کې ښځو ته هغه ډول رول چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی، او دوی ویلي چې دغه رول چې دی دا نمایشي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یوه مرستیاله حبیبه سرابي ښځه ده، او هغه پلاوی هم چې ټاکل شوی دی د حکومت لخوا چې د سولې خبرې به مخته بیایي، تر ډېره په دې کې هم د ښځو رول د نارینهو په پرتله کم خودل شوی دی. تکل صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې کابل ته راغلی او پاکستان ته لاړ دی، او دغه شان روسیې ته هم لاړ دی، او د ټینګار کړی د خپلو خبرو کې چې د افغانستان سوله باید د افغانانو په خوښه او د افغانانو په مشرۍ راشي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمن، قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس عمر داوودزی ویلی چې د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوی حالت کې د سولې لپاره نوې ستراتیژي جوړیږي. ښاغلی داوودزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې دا به یو نوی فرصت وي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې داوودزی د کورنیو چارو وزیر و، خو له نوې له دې دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له ښاغلي داوودزی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه سره یو ځای کړي.
یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمله نه وي، پخواني ستراتیژيګانې پخواني پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم دې نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
د افغانستان سیاستوال، ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامې او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همداراز حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یوه طرحه نشي تبدیلېدلی؟
انشاءالله چې آینده کې به یوه طرحې د ټولو هغه سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخورو، سیاسینو چې د سولې په هکله طرحه لري، نظر لري، ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحده طرحه ترنه جوړه شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ، څه فکر کوئ؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سوله اولویت دی. سوله په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سوله د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړونو کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسېدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لیسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوس چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی باید هغه غوښتنې هم واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت د ملت په نمایندګۍ راخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمې هیوادونو کې دی، له روسیې نه تللی دی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، بیا به ځي اروپایي هیواد بلجیم ته، بیا به بېرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سمت باندې روانې دي، د تعهد سره روانې دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه، او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسو.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس محمد عمر داودزی و چې له ازادي راډیو سره د سولې د نویو پلانونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی داودزی د سولې په چارو کې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي پر دنده هم په عین حال کې ګمارل شوی دی. اوس هم په مکری اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی چمتو کړی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت او د امریکا پراختیایي ادارې ترمنځ د خوشتیپی کانال د جوړېدو هوکړه وشوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر کانال هوکړه تېره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غني، اجرایه رئیس او د یوشمې نړیوالو ادارو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه. د یاد وزارت د ویان اکبر رستمی په وینا دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري او لومړی فاز به په 12 میاشتو کې د 3.6 میلیون ډالرو په لګښت بشپړ شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د خوشتیپی ستر کانال له جوړېدو سره به د کندوز، بلخ او تخار ولایتونو 2.5 میلیونه جریبه کرنیزې سیمې خړوب شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دې سره به د ځمکو حاصلات زیات او د بزګرانو په اقتصاد کې به هم د پام وړ بدلون راشي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله کرنیز محصولات کم وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې سږکال په هلمند کې د جګړو او وچکالیو له کبله دومره کرنیز حاصلات لرل چې یوازې په دغه ولایت کې مصرف شي. د ښاغلي الکو په خبره د یاد ولایت موساقله، سنګین او بغران ولسوالۍ تر ټولو زیاتې وچې وې، چې ډیری کرنیز ځمکې هم په همدې ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم یاد ولایت روان کال خپل عواید 80 سلنه لوړ کړي او پلان دی چې د مالی کال تر پایه به دا شمیر 80 سلنه ته ورسوي. خو دا مهال د ټول هلمند ولایت په کچه 30 میلیون افغانۍ عواید د کرنې له درکه راټول شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې به تیره کې د غلجاتو سربیره زیات سبزیجات هم یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو ته صادرېدل. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د رئیس په ګډون د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. دوی وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته وګڼي، نو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رایې له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه درلوده.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي لو بدا فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خېل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپی اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو پاره د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رای باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلې یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه، باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب و وای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی. هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي، یعنی لیست موجود و او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو. دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسي جرګې د بشري حقونو، د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او که نه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له وخته مخکې دې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان اتحاد بریالی شوی دی. ښاغلی پاشینیان دا د قفقاز په دې جمهوریت کې لویه بریا ګڼلې او ستایلې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د دې انتخاباتو رسمي نتایج څه وایي چې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د ګټل شویو رایو شمیر دقیقا څومره دی؟
مننه تکل صاحب. د ارمنستان د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج څرګندوي چې د ارمنستان هغه اتحاد چې زما ګام په نوم یادیږي په سلو کې 10.4% رای ګټلی دي. د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان د دغه اتحاد مشري کوي. نیکول پاشینیان اوس په پارلمان کې اکثریت لري چې کولی سي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اقتصادي اصلاحاتو لپاره خپل پروګرامونه عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې نه میاشتې مخکې په سلګونو زره کسان په لارو کوڅو کې د مظاهرې لپاره راوتلي وو. دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې حکومت په سوله ییز ډول بدل سي او د ډیموکراتیکې واکمنۍ لپاره په خلکو کې هیلې وټکیږي. پخوانی واکمن ډیموکرات ګوند یا ایچ ایچ کې په دغو انتخاباتو کې په سوله کې 4.5% رایې ګټلې چې نه دی توانېدلې په سوله کې 15 رایې خپلې او په ملي اسمبلۍ کې چې 101 سیټونه لري کومه څوکۍ ترلاسه کړي. زما ګام اتحاد عمده سیال ارمنستان د ارمنستان د بریا ګوند چې مشري تجار گاګیک څاروکیان کوي په سوله کې 8.3% رایې ګټلې دي.
سالی صاحب خپله سرپرست صدراعظم ښاغلی پشینیان د دې انتخاباتو یا په دې انتخاباتو کې د خپلې بریا په اړه د خپل ګوند یا د مخالفینو د ماتې په اړه څه ویلي؟
د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول پشینیان نن سهار یو بیا دغه انتخابات پاک او شفاف وبلل او ویې ستایل. هغه په دې اړه پرون هم د خپلې رایې تر کارونې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کړې وې.
I can say that we have reached
دوی زو ولسم چې موږ لمخ کې خپل عمومي هدف ته ورسېدو. دا آزاد شفاف او دیموکراتیک انتخابات وو. زموږ عمده هدف دیموکراسي ده. فکر کوم موږ لمخ کې دغه هدف ته ځان رسولې دی. د راتلونکي لپاره مو عمومي هدف د ارمنستان دیموکراسي بنسټیز کول دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو مخې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48.6% وه چې دا د 2018 میلادي کال د اپریل میاشتې د پارلماني ټاکنو په نسبت 12% زیاتوالی شي.
ډیره مننه سالی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدراعظم د اتحاد د بریا په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو زیاتره مطالب په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د روڼتیا د سار ادارې د راپور په استناد لیکلی دی چې محکمې لوی څارنوالۍ او د پوهنې وزارت د فاسدو حکومتي ادارو په سر کې دي. خو ورځپاڼې لیکلی دی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.5 میلیارد ډالر وه، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې بیا دا کچه 2.9 میلیارد ډالر ته رسېدله. ورځپاڼه لیکي چې د روڼتیا د سار ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزلي ښودله چې رشوت نشي ورکولی. روسپانډ په خپل تبصره کې بیا د فساد په وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلن انتقاد کړی. لیکلی دی چې حکومت له فساد سره سیاسي چلن کوي. ملیارمن روسپانډ هم د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د روڼتیا د سار ادارې سروې ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. روسپانډ لیکلی دی چې د سروې په محل پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسده ادارې بللې، حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. روسپانډ د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د وینا دا برخه راغسته چې ویلې دی د او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. هیواد د لوی روسپانډ بیا د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر اشرف غنی پر وینا بحث کړی. لیکلی دی چې ولسمشر په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی د هڅې د ځان په زیان بولي. خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر په خپله وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې روسي پرمختګونه هم د ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. دنیا ورځپاڼې د لومړي مخ څلور سرلیکونه د سولې هڅو او د متحدینو د ملاتړ موضوع ته ځانګړې شوې دي. ورځپاڼې په یو مطلب کې په ایران کې د روسیې د سفیر په حواله لیکلی دی چې امریکا د روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. روسپانه لیکي چې د روسیې سفیر د ایران په یو ټلویزیوني پروګرام کې وویل چې روسیا په سیمه کې سوله غواړي او له امریکا سره په افغانستان کې په کومه سیالۍ کې د ښکېلتیا لیواله نه ده. روسپانه په جلا سرلیک کې د مشرانو جرګې دا ډاډ راغسته چې سیاسي ګوندونه کولی شي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کړي. روسپانه لیکلی دی سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو مهم رول ته په کتو دوی ته په مشورتي بورډ کې برخه ورکړي. ویسا ورځپاڼې بیا د سولې په روانو هڅو کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ونډه کمزورې بللې او لیکلی دی چې طالبان او امریکا په خبرو کې آن د زندانیانو د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت اوس د سولې لپاره ملي مشورتي بورډ اعلان کړ. ورځپاڼې دا بورډ کمزورې بللې او لیکلی دی چې د دې په ځواب کې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو بیا د حکومت له ترکیب پرته یو نوی پلاوی اعلان کړ. ورسپانې د سولې لپاره د بیلابیلو پلاو جوړولو او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته په کتو اندېښنه ښودلې چې سوله به د نو ناندریو قرباني شي. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانستان د بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی دی. ورسپانې وړاندې د امریکا لخوا پیل شوې هڅې چې د ورسپانې په وینا د سولې اساسي خبرو لپاره زمینه برابروي او د افغان حکومت ځینو اقداماتو ته په اشاره لیکلې ده چې دغه پرمختګونه سولې ته هیله زیاتوي.